السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې روسیې د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي طالبانو ته یې ځکه د ګډون بلنه نه ده ورکړې چې د ده په ټکو د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړې. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر 3 کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټومره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري. په ایران کې د دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کوردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهره وشوې. او د ناتو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو، او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولان ولسمشر اندري دو دا پرونه ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناتو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي. د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې دا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار یې پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوښتنه چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره همشغي رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې همه شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونۍ غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شوو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقوقو په برخه کې روسیا پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت یې هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څخه باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړې ده.
روسیې په وار وار دا ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي، نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیې کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا دوه درې میاشتې ترینګلې دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېره هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوه ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دې په واقعي ډول پلي شي. دوم بحث دا دی چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یې پر دواړه هېوادونه اړتیا لري. روسیې په خپله د تیلو تولید نورو هېوادونو یا غربي هېوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې د دغه لاس تناسب اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او د طالبانو ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغېز ولري.
کله چې طالبان په روسه شکل د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیا پر یوکرین باندې برید کوي. هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیا کې وو، او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابدې کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکرین باندې برید دی وی هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو، او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو، په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې، او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایلو باندې بحث. روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد سره تاثیر لاندې دي، هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، او دغو تر څنګ ودرې ده. یو د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلته بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه، دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده، او هغه ګواښ دې ته متوجه دی. په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوي اوسي، هغه مخنیوي نه دی سوی. نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 را وروسته شوي هغه وسغه ډول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده، او ویل کیږي چې دواړو لا خواوته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولدک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده، او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. دغه راز یو شمېر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 12مه په 15مه ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله یوې خوا عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، له بلې خوا دا لار د دوارخیزې سوداګرۍ پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره که د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژره خلاصه نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته به سخت زیانونه واوړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده دا زموږ د ولسونو او د آخوا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال له کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات دواړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه، د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او پر خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګرۍ ورآخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي تر څو لاره خلاصه شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زمانو مخلا دی موږ راغلي و د تخار نه اوس دلته کندهار کې پسال یو. هلته ما لارم سره ډېر خراب وه، تر دې ځای پورې په مشکلات ځان مې ورسولی. اوس دلته ما لاس سره خراب دی، هوټل کې ناست دی څلور ورځ کېږي چې هوټل ته پراته یو. موږ ډېر په مشکلات دلته مخامې خو ډېر په مشکلات ما مور سلی و دته تخار کې داغه مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیاوله. دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سولې.
مانو وزیر محمد زه د غزنی ولایت مې غزنی شهر اغله امزام کوټه ته مزوري ته حالته نوایي د کار کوم مزوري کار کوم. دا درې ورځې کېږي چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړ يم. بارډر باندې پیسې را سره نسته، ورته دا دروازه نه خلاصيږي، نه پیسې سره پورتال کې ډوډۍ وخورم، دغه سي دروازه څنګه ته قرار ناسم، نه پیسې را سره سره نه غل نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وتړل سو چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنچه را باسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پس پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هیواد سره ستونزه راغلې وه، تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو. نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده، نو انشاءالله نږدې وخت کې به ستونزه ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاصه سي. فلحاله دروازه بنده ده، راوساته چې رسمي اعلان کېږي مسافر او نور خلک دي د تلون کوشش نه کوي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه